پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بېساري ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکې ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم خبرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د بیسات خبرونه اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیځ ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خبر شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8مه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرسته په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړی ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږي د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ ویل دا له طالبانو سره د غلي دیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نو موږ زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي دیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې لابغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیوال کمیټې د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اګست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د خپلو غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورت روزونکو او د سپورت چارواکو ته ویزې اخیستې او له افغانستانه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته ویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم ویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2 لک ډوزه نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8 لک ډوزه واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمن لړ مهاله اوربند پای ته رسیدلی. د اوربند پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوې دي. د اصل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک چې دغه موضوع لنجدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځیږي.
داسې ښکاري یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عملو شي، دی باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې پټه پدریدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټ انریکی مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دی چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب میلی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیر اونۍ د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وښوده خواشینی څرګند کړه. واشنگټن خبرداری ورکړی چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هلمند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کیدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کلکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه درواورول د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر وو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي اوري ساعت 12 پچ او 8 دقیقې دي. د ورسي شاوخوا 15000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دریدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالي سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالي او د بیو لړ وړوالي شکایت کوي.
منګا باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په 1200 روپے بوجه وړ دي په 2300 منګا کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شغل دولت کومګا 200 کا 200 کار کو دولت څه دي کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور ته ډوړې وړل وسیله نه لرم تاسو ته ډوړې وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کې چې چوک تر ازو کاروبار به خینسته دا لاغون مخلوق کمسما بیکار پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیگا کمسما اصل روپی کار وکړي اصل روپی ډوډۍ وړي کوړتا بچان هلته وږي پاتې او که کار نه کمسما لاړ شي فاطمن سے بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچان دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کوي هم دا راز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا ناراجستر شوی دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوی دي. د ملګرو ملتونو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دي شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بیساره فقر، بیوسلی او د مهاجرت زیاتیدو له خبرداري سره سره په افغانستان کې له نسبی امنیت او روستاوس یو شمیر خلک غواړي حقوق ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د امنی عمل سفر نشوي کولای. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅه هم داعش یا اسلامي دولت واستوال سخت دریزي له هم غواش بلل کیږي خو له دې ترلاسه شوی فرصت باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیل سیمو ته ورسوي. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده خای د غرمانی وس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته لزیاتو کلون یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللی وای افغانستان د رنگ رنگ کلاګان وطن دی. دوی په خبره له پخوا وس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تللی روحلا تلاش وای په لومړي ځل دغه ولایت ولید.
د چکر انګیزه خو لا غیر وروسته را پیدا شو چې دغه کوم انقلاب را مسته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ویل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو لدې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي کڅه هم داعش ګواختي خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. پاغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلتا جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس یو هر ورځ به جګړه و ماته په کې جالب خبره دا و چې هلته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې غواخ نه بولی خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورتي شرکتونه د غستونځو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د دوی لډل یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورتي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وسمهال د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کی عام است؟
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نرخ کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې وس امنیتي حالات ښه شوي. د پوینا په خوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو وس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړې داده. له بلې خوا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوزو د بیکارۍ پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
پر روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتیدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمه چارواکي وایي د کلفت بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي د دغه بندر پرانستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت د غرض وایي چې د دغه بندر پرانستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلف بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاخینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنی ریاست په دغه ولایت کې تولید شوی د ستروسو 15 ډوله چې پکې مالټي، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنی او مالداری وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه میوه پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځنی نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنی ریاست له لوري جوړ شوی و. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنی رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداري مرکز 8 برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو راندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز سره وړل شوي. د یادولو وړ دی چې د افغانستان کرنی وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنی او باغداري ملي مرکزونه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو اماراتي درهم 26 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1120 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
زمو شخله ازادي رادیو اوري په نړۍ کې سشکال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بيساري ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې زنداني دي، او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان پکې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصيل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي. او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د شمنو یو اولمپیک لوبو کوربه ده. د تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبريالان په محبسونو کې دي چې شمیر یې شپږ وشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبريالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندان شوي دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې په کې 25 خبريالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندانی دي. د خبريالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوې ده چې په هانګ کانګ کې خبريالان سشکل نیول شوې دي او زندان ته استول شوې دي. دا شپږم کال دی چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبريالانو ته زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور له مخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران دا غو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشانه په منظم ډول له ټکنالوژي او امنیتي ادارو د ځپل د خپل سیاسي مخالفانو له ځپل استفاده کوي چې په دې لړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سشکل ولستاسې قضیه سب کړې دي چې خبريالان د سایبری جرمونو په تور زندان ته استول شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سشکل په تناسب ډیر خبريالان زندانی کړي وو. د وشل شوی خبريالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبريالان تایید شوی دي چې داسې وشل شوی دي چې د کار په خاطر انتقام ترخ سل شوی دي.
و مو ورېدل چې په نړۍ کې د هغو خبريالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د شزو د روزنې مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سرجنې جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړی ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان له مخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نور شزی هم د دې جایزې ګټونکو پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اول د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشه حسن سره په مرکه کې دا پوښتنه کړې دي. اغلی حسن په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات ک دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړ شوی، بلکې دا یو بنملي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې الټا د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړ اسواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړی میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له حیات سره اشتراک کړی وو او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه وسه د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجندا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په کې ما اشتراک کړی وو او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی. مثلا هغه خزه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړ نه سواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځین دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډیر سمبولیک غلري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفا پلوشه جانې همدا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستان د مسوده د کورنی قانون څخه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقوقو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا هغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لنجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړی سی ریفورم راوړی یا تغییر راوړی هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړی کی اما د تغییر په پرسه څو کار کوي دا شاین به پکې وي متواتر بیا تعلیم په هیڅ کیسه کار کولای په زرګونو انجونو دی اوی کی د خزو دی مرکز سی کوم څه باندې درکاو هغه لاره نه مثلا مونږ دوه کال مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری د اموزش یا د خونې برنامه د سرته ورسوله
یا په لوسجانې او به همدغه مرکز چې تاسو یادونه د خځو د روزنې مرکز دا د طالبانو لوکمنې دورسته اوس عمل تفعال دی
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیر اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږ به دوار دي ته ځکه چې دا بالکل د خزو یو مرکز ده مونږ نارینه ډیر کم کارکونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان خزي دي او متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشويش خبره ده نه تنها د دغه دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره کومګ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکې پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
احمد همدر لغمان دا نن سبا چې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي واقعیت کې پدې کې شک نشته چې افغانستان له مولف لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده د برګر دمرست هم کوي خدای غمرست یې دې نه نشي کنه مطلب دا به نه وایم چې مستحق خلکو ته نه رسیدي مستحق خلکو ته رسیدي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومي چې پدې کې مرسته شوی او کنه ده نو زه له ټول نړۍ والو نه دغه خواهش کوم دی یو لسی وګړي په هیڅ چې موږ سره دې دغه ډالر په چې دو کې مرسته وکړي چې لګر ځاني شي او ور سره یو شي ته لاس رسې ولري
زه محمد دلمن ولایت ته خبرې کوم دا مرسته چې دلمن تر غلې دي دا د شهر د خلکو د الله ورځي ټول ځای د طالبانو سره الله طالبانو ځای خپل پر شاختګانو ګرځي بعد هغه د شهر خلک ټول د لوږې سره مخ دي هیڅ هم دلته چاته نه ورکول کیږي د شهر خلک څو کې کومې خواته مخه ونیسي زه د ایمان د ولایت صدر واجد د بولان د سیمې خبرې کوم دلته مرګ سره چې موږ مې د خلک یو موږ په ډوډۍ باندې وخت وخت نه لرو مسته وکړو هر چا ته چې واښه خپل کلیبان دوستان او اسلامي امارات څخه بیا د لوږې ټول تر راکسه بیا د اغه او امرڅه چې موږ غوښتل د موږ غریبانو خوارانو در بدارو ناره واوري موږ داس مستقصانی موږ داس کسانی چې هغه مختلفو ډوډۍ باندې واسطه څخه لرو چې مختلفو ډوډۍ پیدا کوو دوه لاس پرې کته لاس پرې کوم د غره کم ژوند دی ارڅه کوي خوارنه بیا موږ مایه به خانه د موږ ماشات لاره ملکی مایه به ماشات لاره پاره در بدار رسول څوک په کوم خپل لاس چاته ودرېږي
خبره غوښتنه په دې باره کې د کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ کومکونه را ووتل هر سړي ته 5500 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول. نو که طالبان څه پوښتنه کوي دا آزاد کومکونه دي آزاد راوتلي دي، موږ یې ساره نه کوو یا امنیت نیسو، نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بېرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي، هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه هم ورسره ولاړ، دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یو کورته درې کومه کرا وتلي د درو نفرو لیس، او یو کورته هیڅ